السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. نن یکشنبه ده، د ورژې اسمبلۍ 6 د سپتمبر 11. پیل له خبرونه کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغیزمنې کړي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او د 255 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2000 اتیا کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د برج اسمبلۍ تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حملې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېیم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حملې د دې سبب سوې چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړۍ میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځې خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغو مسابقو کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سوه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه موریدل په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 3 دقیقې دي. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو راپورونه خبرو. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو له کبله خلک اندېښمن سوي.
مکه په دشت برچی کې په بهر سرا سیمه کې د چاودنو شاهدان مکڅو زری د دغه ډول چاودنو شاهدان. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وار بیا د نجونو د تعلیم په وړاندې یو خند کلتوري مسایلو بلل.
جامعی کې وسیدلی یو او دلته د خلکو کلتور را ته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی.
غزنی کې د غازی امان الله خان د مانی د بیا رغونې چارې بشپړې سوي.
فرهنګي ټولنه سمو غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه کې موجود دي. مانی په څنګ کې ځای ورکوو.
پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. دې مسلې افغانستان کې هم د نړیوال ائتلاف حملو ته زمینه برابر کړه. په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري.
دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل امت او وزر ګرځېدلې دي.
د ورکو اجزانه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې سه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواژیاست په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو زیاتې دوه د دې شهر اوسیدونکو اندیشمن کړي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دوغو پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. پرون هم په دوه چاودنو کې ځینې کسان ټپیان شوي دي.
دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، پرون شنبه د سپتمبر په لسمه نیټه د کابل ښار دشت برچی سیمه کې په چاودنو کې برسیړان ټپي سوی دی. دغه کس اندېښنه ښیي چې ورځ بلې ته ناامني زیاتېږي.
موږ بیا په دشت برچی کې په بهر سرا سیمه کې د چاودنو شاهدانو. موږ څو ځلې د دغه ډول چاودنو شاهدان یو. دولت هم هیڅ د خلکو د اندېښنو پوښتنه نه کوي. موږ هم نور د دوی له ډېرو تسلیت ویلو او غم شریکیو ستړي یو.
دا کس چې د ښوونځي زده کوونکی دی وایي تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په ښوونځي چاودنه کې هم سخت ټپي سوی و. د دشت برچی سیمې یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لس کسان ټپیان سوي. هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړي یو دا دی چې وضعیت ورځ بلې ته خرابیږي، خو د طالبانو حکومت بې واسه دی، زموږ د خلکو امنیت نه سي نیولی. د هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره د جدي پام وکړي. د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. خاغلی زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي، دښمن په قصدي ډول دا مو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني. خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو چې تر ډېره بریالي سوي یو. د دغو ترسره سویو پیښو پړه تر دې دمه کومې ډلې نه ده منلې، خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډېرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشت برچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسان وژلې او ټپیان کړي دي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپتمبر په 9 د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکۍ او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و. په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګه لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لږ تر لږه یو لس خونړۍ حملې سوي دي.
ومردل چې په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتی پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. په دغو چاودنو کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي. خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي.
په افغانستان کې د یوشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي. او دغه تیر یو کال کې طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي. زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې، او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي.
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني؟ څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي؟
په افغانستان کې یوازې داعش هم عملیات نه کوي، دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي، لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي، لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هیڅ نه اخیستل کېږي، سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي.
اتمر صاحب، طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي. دا ډول پیښې چې زیات وخت طالبان د پټولو هڅه هم کوي، څه پیغام رسوي؟
طالبان اوس په یو بنبست کې دي. دوی هغه کوم تضمین چې د افغانستان ولسته ورکړی و، نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې، دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه ورځ تر بلې زیاتیږي. خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسې شاهدان یاستئ چې د درون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتیږي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په یو راپور کې اوري چې د کابل اوسیدونکي د جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت لري.
احمد چې د کابل ښار اوسیدونکي دی، وی د شنبې ورځې په سهار هغه مهال غلو تلیفون او پیسې واخیستې چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې خپل کورس ته روان وو. احمد ازادي رادیو ته وویل
پرون څو خو 15 او 10 دقیقې سهار وخت کې روانو ما کورس ته څنګه نه پیژاندو سلور کسانو را باندې هو ته دغه ساحه کې وزیر اکبر خان په ساحه کې یو سره له او درې دانو سره چاپو زه تحقیر هم کړم او بعد له تحقیر لزر افغانې مسترکات او کارتونه موبایل دوه دېش په نوم موبایل را نواخیستو او خیوی وهل.
نوموړی وی هغه کسانو چې تری موبایل او پیسې اخیستي ځوانان وو، تومانچی او چاقوګان ورسره وو. په ورستیو کې جنایي پیښو په ځانګړي ډول وسلوالو غلاو د کابل میشتو اندېښنې زیاتې کړې. د موبایلونو او پیسو ترڅنګ له کورونو د قیمتي او نقلي وسایلو غلاوې هم زیاتې شوې. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکي حسیب او فیصل هم په دغه ښار کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې دومره غلا ده د موبایلو د کورونو د موټرو کور چې خوشی وکړي شپې چیرته ورسې سبا چې راشي بلکې په کور کې شی نهسته.
زه د کابل ښار د دهمزنګ سیمې څخه یم. ما خپله ولید چې تیر ماښام غلو زموږ د ګاونډي څخه پیسې واخیستلې، هغه یې ووهلو او وتښتېدل. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې دغه ډول پیښو مخه ونیسي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري تر څو له تکرار څخه یې مخه ونیول شي. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ بیا وایي چې د جنایي پیښو ګراف ورځ تر بلې راکمیږي. د دغه قومندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل
زموږ د معلوماتو مطابق د غلا او جنایي جرمونو کچه ورځ په ورځ راټیټیږي او میشته چې داسې هفتې به ولرو چې هیڅ یادې شوې پیښې به ثبت نه شي. په دې برخه کې د هیوادوالو عاجله همکاري د دې بحث شوې ده چې موږ نیمګړتیاو او مشکلاتو ته زر رسیدنه کوو. بیا هم که کومو برخو کې مشکل وي، هیوادوال کولی شي چې د پولیسو سل شمېرې سره عاجله وړیا اړیکه ونیسي تر څو زموږ پولیس د دوی حفاظت لپاره سیمې ته ځانونه ورسوي.
خود کابل ښار اوسیدونکي ټینګار کوي که د جنایي پیښو په ځانګړي ډول د وسلوالو غلاو مخه ونیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. په کابل کې د جنایي پیښو شتون په تیر نظام کې هم یوه جدي ستونزه وه او هغه مهال په ځینو مواردو کې د وژنې راپورونه هم ورکړل شوي وو.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر وایي چې لا هم خلک دې ته نه دي تیار چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر روزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو دروازې ځکه تړلې دي چې خلک یې نه غواړي چې د شپږم ټولګي پورته په خپلو لوڼو او یا هم خویندو باندې په اوسنیو شرایطو کې زده کړې وکړي. ښاغلی منیر دا خبره د ازادي راډیو د هغه پښتنې په ځواب کې وکړه چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه وخت خلاصیږي او علت یې څه دی، ولې تړل شوي دي.
علت یې کته د روزګان بازار نه ووځي، لږ د غرو پلمنو په کلیو کې سپینګرو نه پوښتنه وکړي خپله تا ته درک معلومیږي. کته په جماعت کې پوښتنه وکړي چې څو فیصد سپینګري څو فیصد خلک دې ته تیار دي چې خپله شپاړس کلنه ولس کلنه لور مکتب ته ولیږي، نو بیا به انشاءالله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسې افغاني جامعې کې اوسېدلې یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې، نو له هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانه شي او تعلیم هم په خپلو اصولو برابر.
دا په داسې حال کې د شاوخوا یو نیم مخکې د پکتیا په مرکز ګرګیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو منځنۍ ښوونځي او لیسې د قومي مخورو او ځایي اوسیدونکو په غوښتنه پرانیستل سوې، خو بیرته د طالبانو له لورې وتړل سوې. خو پرون بیا د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اعتراض کې لاریون هم وکړ. بل خو بیا د اورزګان ولایت هغه خلک چې په لیرو پروتو سیمو کې ژوند کوي دا خبرې ردوي چې ګواکې دوی د ښوونځي نه غواړي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي. د یاد ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شاه خان او د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کشخنجک د سیمې اوسیدونکي لال جان چې هر یو شاوخوا 15 کاله عمر لري ازادي راډیو ته داسې وویل:
د نجونو ښوونځي چې په شرط په چوکاټ کې د هغې سي پوسه در هم هېڅ ضرورت پوسه در مشکل نشته چې هغه ښوونځي
بالکل.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغه انجونو د پلورونو او ورونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځي ته لاتلو راګرځولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوکراین په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا کړې چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی دی.
د اوکراین پاوز ویلی دوی پر بالاکلیا ښار خپل بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلی دي. پاوز پرون پر خپل ټیلیګرام چینل ویلی چې ځواکونه یې د سچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل را هاخوا د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونتسک سیمه کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی، خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونتسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پاوز د خارکیف ستراتیژیک ښارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه یې هم ورسره لیکلي. د خارکیف سیمه ییز شورا یوې سلاکارې ناتالیا پاپاوا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ یې تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 130 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیګ درالیګ مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسی پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي ځواکونه یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتر مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکی ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووځي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوې.
خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پر اسول 21 کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او ساش کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنون کې وایي په کابل کې د الزواهری وجل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه 21 کاله مخکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولاګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کارونده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. خدا له امریکا 11000 925 کیلومتر لري له افغانستان سره تړلې حملې وبلل شوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان وو چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږیدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو، امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړي میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي.
دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اسامه بن لادن چې امریکا په پسیبه لا هم لسترګو پناه وو، دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اسامه بن لادن بلاخره د 2011 کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
د یونایټډ سټیټس هاز کنډکټډ ان اپریشن دټ کیلډ اسامه بن لادن د لیډر اف القاعده.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې 2 درجه مشر ایمنل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم یو لس کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اسامه بن لادن د ځایناستي ایمنل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په گاوند افغانستان کې ورکړ.
یونایټډ سټیټس سکسسفلی کنکلودډ ان ایر سټرایک ان کابل افغانستان دټ کیلډ دی امیر اف القاعده ایمن ال زواهری.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمنل زواهری د جولای میاشتې پر 13 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو په خوانی ژورو اړیکو ته وګورو، او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې، او تر دې پیښه شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینې تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو د دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیات افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملی کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نشته اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نشته دی، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلار او تر کې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا سر په څنګه کې د ټول ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنه کې او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوی دي، او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله د لپاره زمينه سازي سي، او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل داسې نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړي.
The Taliban is not distancing itself from Al Qaeda.
Taliban la Al Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par Al Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa sarganda malumi gi chi da Taliban o puliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bal so la Al Zawahiri sara bush pali alki maujudi wi. Aw pa Kabul ki da ga astugnita asantiya barabara kali. Zaka sarganda da chi mumkina na da da Taliban o puliku ki de da chala khabridu aw la Al Zawahiri sara lamrasti prata. نو مولای حل توسیدلې وای
که څام پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 10 له افغانستان د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو له ظواهري ووژل شو نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نورو اهدافو لپاره دلته موجود وو که هغه ای ټی آی ایم ده که هغه ای ایم یو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نورې ډلې چې کوم دي او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه قانی ګروپ دی یا نورې ډلې دي دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کیږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کیږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکت د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ورور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا هم باید په سرعت سره وایي چې اوس د القاعده تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل کې څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري. اوس او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پېږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هېواد ته کوم ګواښ نه پېښېږي. شغلی مجاهد په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي 3 کسان ووژل سول او 15 تنه نور یې ونیول سول. د ده په وینا دغو کسانو په وروستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حملې کړې وې. په لندن کې د نړیوال ټروریزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع شور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستانه د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجیو وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړي. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړي، خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمه نه ده. زما پند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو